آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو اوریدونکو خصوصا د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې ده او په وینا یې د محل د دوی سیمو ته ورتلون کې او به کم دي او کچیرته بندونه ورته جوړ شي نو د سیمستونز به هوار شي زین نور اوریدونکو د بیوازلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده او د غراز نور پیغامونه هم راغلي دي په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې ویل چې په دغه هیواد کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه په ناوړه حالت کې دي طالبانو بیا دغه راپورونه بیا اساسه بللی دي دا چې په دغه شرایطو کې دغه ډول غونډې او اندېښنې خودل کوم ځای نیسی او اغیز لرلی شي کنه په دې اړه د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې لنډه برخه هم لرو خو پیل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه په دې هله چې جوړ او روغ وشان دي زلمی وادمن الله هلمند کجی کی ولسوالی څخه د ژغیر یا صوتی پیغام پرېږدم نو موږ په کجی کی ولسوالی کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډیر سره کمیلی نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتړي دا اوبه راته راګیر کړي د سیلو اوبه چې راته راګیر کړي زموږ ولسوالي اویس چې دغه نه اضافه اوبه ځي تیریږي او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي دا ولسوالي ډیرې وچکلی زپلی لکجکی او مساکلا بغنی او نوزاد ولسوالی دی هله چې زما پیغام نشر سی شواخ د لچری السلام علیکم
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوک ته سلامونه ونی کی هلی او وړاندې کوم د نیمې نړۍ څخه ډیره مننه او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي نو په دې هله باندې زخپل یو شخصي حدیث سره وړاندې کوم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کې زغلم یا خبره کوم دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجیدلو کې لور پر او پادار خطرې د ول مورځي آیا یو پلار د زامونو سره ورسوي لور بیا بخاري ور ودروله 15 شپې په خپل خونه کې د اور هر سره ته برابر کړی زامونو د کور سره شړلې د لور دا وپا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت کې د مسلمان جنگیر مسلمان ازادي راځو ته پیغام ته مهله لارم ته ازادي راځو ټول همکاران به جوړ او روي د صحت په اړه زه ازادي راډیو له طریقې محترم د مخابرات وزارت په خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم چې موږ په سیمه کې ټلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده ډیر مشکلات دي کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره ضرورت کار دی یا ربام څه زما یا د سې دوړې ساتنه څه زما یا له کوره وزم بیا ټلیفون کوم انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه یم چې ان کارتونه استفاده کوو نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه نو په هر کور کې تقریبا همدوم رسم کارتونه چې دا په زرا او سم کارتونه کېږي نو که د امتحان شرکت موږ د سپن زرا حل کې ډېره مهرباني دي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤل شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایه امتحان یا د افغان بیسین یا د هر شرکت سوي متفاعله کړي او که هغه نیوي دا د جنډې په بلای سر کې کوم منتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي زموږ تنه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي او خواهشات انټرنیټ کوم هیڅ ضرورت نه لري چې موږ دا مشکل حل سي تنه نه د ټلیفون کولو مشکل سم حل سي مننه د ازادي راډیو لمکارانو ستاسو وخت مونی وي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایس همیشه نه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی سره روجان دل تزمیر په ولسوالی کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مسسات چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالی کې د بیوزلو خلکو ته وړه دی غوړي دی دال دی دغه شان ورکی نو زموږ د مشرانو ساده غشتنه د کچری دی زموږ غوري نو دغه ګرمسیل ولسوالی ته دی جدي توجه وکړي ځکه دلته مسکینان خلک چې دی بیا اندازې زیاتې دا چې خلک ساده سي کسان ورول دلته ستا چې د ماشام ډوډۍ ولاګ لري نو دغه مرسته چې د په ګرمسیل ولسوالی کې د مثال د خبرې درته لا د ځانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه مېرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دي په دغه شاریاتو کې زوینه ما همیشه زدا شار ته زم وینه مې دا به سرپرست مېرمنې چې په دغه چوکوب باندې ولاړي خدای واس کوي نو زمر د دې د مشران سره د غشتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه مېرمنې د بیوزله مېرمنې نوښته کې چې په دغه شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړي دا به سرپرست مېرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د مېرمنې در غاړي سي نو هغه په ډېر مشکله په داوس ګرانی باندې هغه خپل د کور سرپرستی سره ترسي نو د دې سمر دغه غشتنه د چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي
ازادي راډیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم چې غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند لډیر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډیر ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحه خلک هم ډیر لویدلې دي دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیر بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده کچیر دغه بند وتړل شي او همکاري وسی تاسو له خوا خبر ورسیږي او هغه وترنو ډیر اجر بم وي الله پاک مو ستاله مو جوړل
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او ریډونکو ته د چنن د کارګرانو نړیوال ورځ ده زده هم دی ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او ریډونکو ته همدارنګه کارګرانو ته د هم دی ورځ مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاری بیروزګاری نور پایته ورسیږي او ځوانانو بیکار خلکو ته کار پیدا شي ترڅو مو هغه مسافر ورونه چې په نور هیوادونه کې دي بهر هیوادونه کې دي خارج کې دي راس خپل کورونو ته ولایت ته ولسوالۍ ته تر سودیم د امدغه شیرین جانان وطن په مینا باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبر امدا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکار خلکو ته د کار زمينه باید برابر کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي کدل ته ستړي سي کار څو کې دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچيري په پردي وطن کې د استري سي دا به پردو خارجان ته تکلیف او زیار کشلی نو هله مودا د ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ش په ایمانداري ش په وطنداري باندې ش په صحیح شکل خپل وظیفه او خپل قانون مخته یوسي نو دا مو یو پیغام دی یو نظر دی یو وړاندیز دی هله دا چې زما پیغام مخفور کی
زایو متقاعدم تقریبا دوا کما ته کلانی ما نور عید نه لارم کور کراور کوم چې دې سخت مشکلات سم خو هم دا امارات ترغلای دي د موږ ته خوود نه کیوی دا خو ظلم دی دا خو پښې د موږ د ماشا ګرځېدلې وي پر ما ټول سمي یار وخت کور نه ان تاسو شو کرامات ار څو وی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم جاهل فلسطین د موږ سرنوشت سست د خلکو فلسطین
السلام علیکم عبد المنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ول صالح صف تاسو کار کوم کوم کو سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه دا وایي دا باندې کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ول صالح مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځ له سروتلې دی دا ټول د تو بو سی لا بو دا شهر یولو نو ما نو څو چې الله کو سره پیدا نه وزر څه دفاع وزر څه دا هله چې دا دته ورغه دی جوړی کی او بل دلته د منځکا کډیره سخته زمي او بارانونو سیم دي د منځکا خلک ډیر متجرر سوي دي نو کچيري مو سات دا مو دي خوښ ده له بهرنی مو سات اوس کچې دلته راجل سي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخیو مخ هم واوریدل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوګونو هم ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په دې ورسېو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل ارزونه وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه د اندېښنې وړ بلل شوی دي او د دغه شورا یو شمیر استازو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هغو فرمانونو صادرولو ته پای ورکړي چې په وینا یې د ښځو او نورو کسانو حقوقونه پکې محدودېږي. طالبانو بیا دغه ډول اندېښنې تل بې ځای بللې او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د دوی په ټکو د ښځو حقوقونه مسؤن او خوندي دي. آیا همداسې ده څو شي چې د بشري حقوقو په برخه کې د نړیوالو او طالبانو دریض سره یو شي او په دغه حالاتو کې د دغه ډول غونډو اغېست کېدای شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو می د خزو فعال او د پخواني ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل پختلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقوقو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی ده او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشری حقوقو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک شي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین الملل ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشري حقوقو مسله په اصله کمرنګ کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنی دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي یا واقعات شوي یا جنګونه دي یا شخړې دي یا چې څه فکر کوم د خپل تحصیل لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. که هغه د اوکراین موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې یا د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجوده دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې. همچنان خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده او مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوع د دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شو په نړۍ ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقوقو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفېږي اما طالبان بیا د خځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول پکار دي ترڅو دغه دریزونه سره نږدې شي او بل اخر د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع د په ځانګړي توګه د خځو حقونه دي دغه حقونه تضمین شي.
د تاسف زه خدای ته چې بینل ټول خپل اندیشنه خوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان میرمنو سره لزیدیت نه کار اخلي، فکر کوي چې مرچمه چې دوی محدود سي او چې دوی حذف شي دوی کولی شي د انډا حذفول د میرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کوم کومه سختریزي چې دوی شروع کړې ده دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه دا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حقونه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کې یا خپل ځان ته په اسلام په اساس کنيزه باردا وساتي. نو دوی باید اساسي مسؤلیت وای کی دتا باید بشري حقونه ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونه قایل دل خو د اسلام د چوټه حق او حقوق ته قایل شوی. او زه فکر کوم چې زده کړه اولین حق ته چې نرو خزل باندې فرض دی او دا حق باید توکل شي، کغه د کار حق دی، کغه د سفر حق دی، کغه د اظهار نظر حق دی، کغه د تصمیم نیولو ده، دا ټول حق ته چې اسلام ورته ورکړي. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره، د ولست رضایت لپاره باید بشري حقونه درست تعریف کړي او هغه هر نادرسته تعریف کې د جنگ وخت ورکړي او دې لپاره څخه خپل جنگیالي و جنگوي هغه وخت چې شو جنگي حالت نه ده اوس دی په واکې دي.
د پخواني ولسی جرګې غړي او د خځو فعال شینکې کړو خیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورت افغان وایم 0 پورا 900 904 901 شماره ورت بیا یو یو تکراروم 0 و 8 3 فیریش پگ 2 فیری 15 سلور 0 بل نمبر ده 0 و و 8 9 0 3 9 0 سلور پرسه شماره افغان ده 0 و 2 فیری 0 9 2 فیری سلور 9 سلور یو په دې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دی وی تل دی ډیر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان د پخاندی د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دا دوه نیمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نیمیږي، دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دوه بیانونه یې سبا راسي، خو دا دوه هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 و 8 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 و اته نه سپر دا از ما دا تلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتخا مخا زنگوی او دا زادی ریدیو دا رکسو اجزانو دا نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم زمان مدمر دا پوستی څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول سلامونه تاسو ته ټول رسول ته څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمن څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې چې په روان دنه کې کې نظر کې شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکړنه پاتان دي کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوه هي چې تر واه بیا نه هي شپه څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 52 22 او بل شمیره ده 0 52 99 191.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په هم نصف کړی او په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قد سړی دی برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی فاسد کور نه خپه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا د په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره د البته زما د واټساپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویرې یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصالات شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده 0 58 1 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ وهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور کا د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوادو لسلی سس سره پر اړی کې مزما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د یش پش کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزه ام لري 0300 300 200 بلش میرا وایم 0200 400 800 140. والسلام په احترام.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وو.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل ملما سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم. ملما مو رفی نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دیاړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته دغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداري کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه او مپم دې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې مغوښتل چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و.
اصله خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړې، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړې چې دا پوهنځی سمه ووایې. نو بیا استادان مې ولیدل، نو پلار مې ولیده، نور مې ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه م ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خوده سیوی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شایان خبر ته کاریږي چې ډیر په مارکیټ کې داسې ښایسته کار شي. خو د ما پلار به ما ته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډیر تشویق کړم زراعت ته، مثلا که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یو برخې سره علاقه ولري شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډیر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډیر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډیر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډیره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډیر ښه کامیاب دی چې هغه ډیر پوه دی. یا به ما مثلا ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی، نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغه کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې تر رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډیر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پانتون کې عملی کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډیر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده، حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه کوم خپله عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته دغه فارم عامر نه شوای کولی چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله، او هغه غوښتنه به دومره ډیر وخت نیوله چې کال پرې تېر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې هغلته یو امکانات نه و، د مالي امکانات نه و، د مالي امکاناتو تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وې هغه نه وې.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړئ، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسې لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست؟
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چه کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری طرفداران بملری منتها یو لور یا لاستراورن ایدا و چه دیر خلق تربیه شول دیر و خلق و پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکترا و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موقع پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه خارج ته د تګ و راتک زمينه مساعده شوه نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نه وو محدودیتونه وو ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا وو چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقون اغوستي و هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت نجونو به ډېر ښایسته تور کالی اغوستي و سپین به یې ټکری و نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه داسې یو د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي منتها چې کله خلک وینې چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته نظر دې ته چې مثلا ته خوب راپاڅېږې او منډه کې صنف ته نو دا ډېر تفاوت کوي که نه
د جمهوریت په دوره کې اکثرو استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره تاسې نه لاړئ
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې بیا یو رقابتي پروګرام و یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم د امریکې پانتونونه مې ولیدل حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بېرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته جنوبي کوریا کې مې ماستري وکړه 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډېره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډېر واړه د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو سفرونه مې هم ډېر وکړل ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل ځینې کانفرنسونو کې مې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ تاسې د کچالو یادونه وکړه شاید ډېر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړي نه دي په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول مثلا زما خپله په یادېږي املوک دا په افغانستان کې نه و کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته وو لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج همداسې زعفران ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا سړی چې یو بل ملک ته ځي هغه که استاد وي که د دولت کوم بل چارواکی وي یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکي وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوي او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېره ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. اوس هم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و کوم مفردات د مضامینو چې و هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل. نو تر ډېره حده دا شی و، خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسې زده کړې کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسې مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکارېږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه خېګړی چې دوی لري دغه مشکوله شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره تفاوت وخیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دی چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړی. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري، مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پرې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او آسانه ټکنالوژی هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته، هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته، منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دي چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیانو نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکړي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډېر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کړي، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کړي، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي، نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي، هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نوي کړی یا په کرونده کې کار نوي کړی، هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولای شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو ترمنځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یوځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوي او هم محصلین غولوي. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د هغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او په هغې کې ما هغه کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما په هغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په درېیم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغیږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
آئینہ سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا رات ایکڑے دانا دانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا ترین نظرانہ جڑ گیا